آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یوه کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلې نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کلالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي. د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نومنشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ. ټیکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه په ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ولې که یو درس خوندې په مواخ اکثر وخت به ما نوټم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کېده، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزي وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکي شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکيږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي. ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزي اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتیږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اغلی ځلا زیاتوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډېری لیکوالې به لیکلو ته وهڅوي، او د ډېرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې مېرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي، او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی، یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په درېم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي، او لیکوالې ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهیز بحثي، او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي، او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده، او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو، او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لارې یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغسې راواخیستل شي دا به عالي وي. یعنی یوې لیکوالې ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
ټول خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه ټول کرکتنه کوي، لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر آسانه دي، عام دي. په دې اړه خونه داسې بحث کولی شو چې کرکتنه د لغت له لارخه هم کولی شو، د فونولوژي د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ نظر کشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکي شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډې ګډونوالو ته
لمړی مشته د کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغو توکو د نامعلوم عارفونه راته روښانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغو توکو د شوالی او بدواله یې راپېژني، ښه او بدچکه یې راپېژني روښانه کوي. ګټه یم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته یې ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بدچکه یې روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کرکتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کرکتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کرکتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما په کې کړل دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نوم یې له ملا بانګه تر چربانګه، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له ملا بانګه تر چربانګه، دا نوم مو هم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ؟
دا نوم د همدغه پاپا لې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګه تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکلی دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسې هم ډېرې لیکلي دي. ستاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې دا د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي. نور نو هغه څه دي چې ما په خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلې پیلې دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باطم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد دي د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي، غالبا دا صمیمیت پکې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده؟
همداسې ده. او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅکله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه، دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا 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 وی. نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړی باندې به تنظیم وي او خوګلنه کې شامل وي.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډیرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي؟
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې، دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانہ لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخې ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمونګه سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زه وزو کړی، په کوم ځای کې، د چا زوی، د شینه به کې ډیره کیږي. یعنی یو مقاید دغم دی، یو تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده، هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري، هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کاله نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته داری را مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستاره یو کس سره هغه صمیمیت راشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او خوند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي. یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندی کې په خپل ژوند کې دي، هغه ته نو کره نیټه ته ضرورت ده. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دغه یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایسته نه شو. یعنی یو رنگ نه، یو رنگ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. پی
اسمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب مې دا ده چې له پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی، همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی، تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل، د نقل په شکل باندې یو پایله او پایله لري.
همدغه پایله ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني، خلکو سره چې دی مخ کیږي، او کوم شیبې چې پیتیریږي، او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبي یا د دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري، او سره یو بل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پی نه چې وښایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی، هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم. دا شیان ته پکې ویلی شي که نه؟
وبخښئ آزمون صاحب،
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره، یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زو لاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، البته ما خپل خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصاف باندې غږیدا په خاطره کې شته. البته یوازې یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغلي اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. دا په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوی دي. د دې شیری ټولګې په اړه مې په خپل داخلي سلیمي نظر پوښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي، نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم. په 2006 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل، او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه، او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی، او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی، خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنگ کې رنگ دی، او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لا خلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعه پاړه خپل نظر د واتس اپ لاري لا زری رړي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزي یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی. لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پښو کې متندې مونډلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په روسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ ولمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په ورټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لرا تک سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علی شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روز او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو، د خپل غختنی، د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري کڅو کتن کې اتنو کې کڅو شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګ یو روایت جوړ شي.
پیښور های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان ننیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دې په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته هر تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي، خو لکه د سی لکه واسه اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی پکار دی چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې هو اول نور ځون کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. پکار دی چې دا پر نور لکه مردان کی شو یا پر نور سیمو کې پکار دی چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی رادیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي
تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیرو ما خود نا پیالے نسکوراں دے تشو ما خود نا پیالے نسکوراں دے تشو ما خود نا نصیب بدلاں دے قبل ما خود نا نصیب بدلوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا Thank you. کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مت دے لگو خود تندیا مت دے لگو خود پیالے 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 نسور مت شو مخود پیالے نسور مت شو مخود تشو مت شو 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 مت شو مخود خود خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو خود تندیا مات دے لگو خود ہر میرا تزم ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو خود پیالے پیالے نسکو رو دے تشو خود پیالے نسکو رو دے تشو خود